با نوریاس. نوری و یک برنامه یک ساعت دیگه باشه. نوری سب سلام.
بله امید مرزبان تاسو ستړی مشه په دې خبرونه کې د پرکندوز د کندوز په د بیپولې ډاکترانو پر روغتون د امریکا د پاوز د حمله په اړه د امریکا د پاوز د وروستیو څېړنو له حاله مو خبرو چې وای د دې حمله په تړاو د څو پوځیانو وظیفې انتعلیق کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا له لوري په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د شوي برید تحقیقات بشپړ شول. د تونس چارواکي وایي د جمهوري ریاست پر یوه بس په ځان وژونکي برید کې 12 ساتونکي ووژل شول. د سوریه ترکیه له پولیس سره د ویشتل شوي روسي جنگي جت الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداری نه و ورکړی. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولی شي. د امریکا له لوري په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د شوي برید تحقیقات بشپړ شول. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت ویاند ویلسن شفنر په کابل کې تیر ماښام یوې خبري غونډې ته وویل چې د تحقیقاتو له نتیجو وروسته د یو شمېر کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي.
Some individuals have been suspended from their duty positions. I can also say that
یو شمېر کسانو وظیفې تعلیق شوې. دا خبر هم کوم چې امریکایي چارواکي به خی نور څېړنې هم وکړي څو معلومه کړي چې ځانګړو کسانو خپل سره تصرفات کړي وي او بخې تصرفات کړي وي د هغو په اړه به پریکړه وشي. نور تحقیقات ته به هم ضرورت پیدا شي. کله چې هغه بشپړ شول بیا به له تنظیمېدو وروسته علني شي. یو ځل بیا وایم چې موږ دا مسؤلیت لرو چې په پیښه کې له داخلو کسانو عادلانه پوښتنې ګروېګنې وشي. د اکتوبر په درېیمه په کندوز کې د بې پولو ډاکترانو پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه. په دې پیښه کې د ترسره شوي تحقیق له مخې 10 کسان وژل شوي او 28 تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راپور د خبرېدو هرکلی وکړه او له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیې کې راغلي دي چې دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره شوې او تېروتنې منلې دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوندو افرادو څخه پوښتنه وشي. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب ولایت کې د دریو بهرنیو په ګډون د هواتلس کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولې دي. دفاع وزارت وایي چې دا کسان هغه وخت طالبانو ونیول چې د دوی می ولس هلیکپټر په فاریاب ولایت کې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته وکړه. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د مولداویا سرپرست صدر اعظم وایي چې دې الوتکې د دوی د یوې کمپنۍ لپاره کار کاوه او پکې 21 کسانو چې درې پکې د مولداویا اتباع دي. د مولداویا سرپرست صدر اعظم د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتنه وکړه چې د الوتکې د سورلیو د ژغورنې لپاره مرسته ورسره وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابینې په پرونی غونډه کې یو شمېر لرغونی آثار ښکاره کړل. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې له مخې په دې آثارو کې یو مخروطي خولۍ، یو زرکوب تاج، یو امیل چې په یوناني ژبه لیکنې پرې شوي او د یوناني دورې د یوې مېرمنې انځور شامل دي. دا لرغوني آثار د ملي امنیت عمومي ریاست په وروستیو کې له قاچاقوړونکو ترلاسه کړي وو. ولسمشر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه وکړه چې د طلاتپې دغه مربوط آثار په ملي موزیم کې ثبت کړي. د تونس چارواکي وایي د جمهوری ریاست پر یو بس په ځان وژونکي برید کې 12 ساتونکي ووژل شول. دغه حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی پرون په داسې حال کې د تونس د پلازمینې په مرکزي واټ کې وشو چې د جمهوری ریاست د ګارډ ساتونکي بسته ختل. چارواکو وویل چې د پیښې په ځای کې د 14 کسانو جسدونه وموندل چې ګمان کېږي یو بیا د ځان وژونکي وي. تونس له دغې پیښې وروسته اضطراري حالت په ټول هیواد کې اعلان کړی او په پلازمینه کې هم په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د سورکی د اوبخې د سوریه ترکیه له پولیس سره د وشتل شوی روسی جنگي الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. ترکی ځواکونو د سشنبې په ورځ روسی جنگي الوتکې وشتل. د الوتکې یو پیلوټ کنستانتین مورختین د روسی دولتي اژانس ته تیر ورځ وویل مخکې تر دې چې د ترکیه جت الوتکې د دوی پر الوتکې ډزې وکړي چا له دوی سره اړیکې نه ونیولې. ډایرکټر کټینګار کوي چې د 15 دقیقو په ترڅ کې لازمي خبرداري ورکړی دی. مورختین د روسي ځنګړو ځواکونو وژغورول د سره بل پیلوټ د دزو پر مهال وژل شو. بلورته د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو د چهارشنبه پورس په انقره کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلمان غړو ته وویل چې له روسي سره د ښو اړیکو هیله لري.
بو اولایدا روسیا فدراسیونی له ایپلری ګرمک
موږ دا نیت نه لرو چې روسیې سره اړیکې خړپړ کړو. کله هم موږ دا قصد نه درلود. روسیه زموږ ملګری ده او ګاونډی. د سترو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د یو تصادف قرباني نه شي. روسیه د ترکیې مهمه متحده ده. ترکیې له تیرو 14 کلونو راهیسې له روسیې سره د ښو اړیکو مسئلې ته ډېره پاملرنه کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شته او موږ ډېر اهمیت ورکوو چې له دغو لارو له روسیې سره خبرې وشي. د روسیې د جنگي الوتکې د ویشتلو له پیښې وروسته د موسکو او انقرې اړیکې خړپل شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د تور روسي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته. اوباما دا وینا پرون د شکر کښلو مذهبي جشن له لمانځلو مخکې وکړه. په اوس وخت کې موږ پوهیو چې داسې مشخص او باوري استخبارات چې زموږ په خاوره کې د پر یوې توطیې دلالت وکړي نشته. د هغو وروستیو معلوماتو له مخې دا خبره کوم چې همدا اوس مې د آزاد څېړلو له خونې ترلاسه کړل. اوباما وویل دا خبره د درک وړ ده چې امریکایان به ممکن پر پاریس د نومبر د 14 تر روسي حملو وروسته اندېښمن وي، خو امریکا به هر ممکنه ګام پورته کړي چې امریکایان خوندي کړي. اوباما له امریکایانو وغوښتل چې خپلو عادي فعالیتونو ته دوام ورکړي خو بیا هم بیدار اوسي. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولی شي. د هغې ډلې چې د پاریس د حملو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی، په دغو حملو کې 130 کسان ووژل شول. انګلا مرکل د چهارشنبه په ورځ په پاریس کې وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ترې غوښتنه وکړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې زیاته همکاري وکړي، وویل جرمني مسؤلیت لري چې خبرګون وښیي او چټک اقدام وکړي. مرکل له اولاند سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې موږ له هر تروریزم پیاوړي یو، خو له دې سره سره د تروریزم په وړاندې باید په هر ممکنه ځواک سره مبارزه وشي. هغې زیاته کړه چې داعش یوازې په وینا نشي ځپل کېدی. مرکل او اولاند دا څرګندونې د پاریس هغه لوی میدان ته له ورتلو وروسته وکړه چې د پاریس د نومبر د حملو قربانیانو ته د درناوي په یو ستر مرکز بدل شوی دی. د فرانسې ولسمشر روانه اونۍ د نړۍ له مشرانو سره ګوري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد اضافي پوځي اقدام لپاره ملاتړ راجلب کړي. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوې لایحه وړاندې کړه چې پکې غوښتل شوی دي چې له هغو کسانو سره د حساب وشي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لوري د 1915 کال د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د روسیې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر تېره ورځ وویل هر هغه څوک چې له دې انکار کوي چې دا ډله ییزه وژنه نه وه، هغه به 15,000 روبله چې څه باندې 5,500 ډالره کېږي جریمه کوي. د روسیې وکیلانو د لایحه یوه ورځ وروسته تر دې وړاندې کړه چې د ترکیې هوایي ځواکونو یوه روسي جت الوتکه د ترکیې او سوریې ترمنځ په هوا کې وویشتله. ارمنستان ادعا کوي چې د عثماني امپراتوري ځواکونو په تدریجي ډول نږدې 1.5 میلیون ارمنیان وژلي دي او تر دې ډېر یې له خپل پلرني ټاټوبي شړلی دي. ترکیه وایي چې دواړو لورو جنایتونه کړي او د یو بل کسان یې وژلي دي. روسیه د نړۍ په هغو 25 هېوادو کې یو ده چې په 1915 کال کې د ارمنیانو ډله ییزه وژنه په رسمیت پېژندلې ده. هندي پوځیان وایي درې برید کوونکي او یو تن ملکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان پولې ته څیرمه د یو برید پر مهال ووژل شول. د هند د دفاع وزارت ویان ویل په درنو وسلو سنبال وسلوالو تېره ورځ د ټانک دهار پر پوځي اډې د اوتومات وسلو او لاسي بمونو برید وکړ. دا سیمه له مرکزي ښار سرینګر څخه 140 کیلومتره لرې پرته ده. وسلوال دغې پوځي اډې ته ننوتله او حمله نږدې 6 ساعته وروسته پای ته ورسېده. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم اوریدلې شي. که خبرونه مو ټول نیو اوریدلې، بیا هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولي په تمه د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا د یو شمېر پوځیانو وظیفې وروسته تر دې تعلیق کړي چې په کندوز کې د بې پولو ډاکترانو پر روغتون د شوي هوایي برید تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه.
I can tell you that those individuals most closely associated with the incident have been suspended from their duties.
په کابل کې یو چاودنه چې ویل کېږي د یوې ناچاودېدونکې سره ګلولې له امله رامنځته شوې وه. اته ماشومان وژلي او کورنۍ د غم په ټغر کېنولې دي. پرون دغه ماشومان خاورو ته وسپارل شول.
بچهګه قایق دست نیستادم خانهګه کشم خراب شه.
ځینې راپورونه وایي چې د پاکستان لوی درسیز او د صدر اعظم جکپوري سلاکار به په لنډ وخت کابل ته د سولې په اړه له نوي وړاندیزونو سره ولاړ شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي اوس هم د قانوني قرارداد او رایستلو په برخه کې جدي چیلنجونه موجود دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز د روسیې او ترکیې ترمنځ د روسیې جټ الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د راپورته شوي کړکیچ له وروستي حاله مو خبروو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز د ژوند په شیبو کې امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه وروسته تر دې زندنۍ کړې چې په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د شوي هوایي برید تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر په درېیمه په کندوز کې د فرانسې د دې خیریه مؤسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر دېرشو ډېر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دې تحقیقاتو هرکلی وکړ. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په برید کلاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیر ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل:
This was a tragic but avoidable accident.
دا یو تراژدی و دا سه پیخه و چه مخه نیول که دای شوی او علت یو انسانی تر وطن و زی تاسو تا دا ویلشم حقا کسانو چه پا انفرادی دول لی نگدی پوده پیخه که لاس در لوت وظیفه تعلیق شویدی.
جنرال کمپل پا کندوز که ده بی پولی دکترانو پر رختون ده شوی برید پتراو داونه ویل چه ده سمر کسانو وظیفه زندنی شویدی. خود پا خپلو خبرو که دو راپورونو تا اشاره وکره او ویل:
In addition to the US national investigation, the NATO and Afghan partner combined civilian
De America de mili tahqiqat o tarsang de Afghan o NATO de mulki talafat o de Selene Gatim ham tahqiqat kleidi de dwala raporuno umumi natija sara wortada ma de NATO umumi munshi Wolas Mashar Ghani aw Dr. Abdullah د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړيدي. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا په راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېمه تر سره شو لږ تر لږه یو دېرش ملکیان ووژل شول او اته ویشت ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. لارک څخه په خبري شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څېړنه شواهد او حقایق ته په پام تر سره شوه او اشتباهات منل دي چې مسولان به خپل اشتباهات څخه زده کړه وکړي او د ارتیا په وخت کې به لاړوند افراد څخه پښتنه وشي او حساب ورکون کې به وي. په راپور کې ویل شوې دي چې امریکایي الوتکې پر ځای دي چې د روختون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روختون یې ډز وکړي. بی پولی ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دارک په اعلامیه کې ویل شوې دي چې افغان حکومت به خپل نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
و امریکا د امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه وروسته تر دې زندنې کړې چې په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي هوایي برید د تحقیقاتو نتیجه پرون اعلان کړه. په داسې حال کې چې د امریکا پوځ په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي بمبارد په اړه څېړنه بشپړه کړه او د هغې په اساس یې د یو شمیر پوځیانو وظیفې تعلیق کړې، خو د افغانستان حکومت چې د کندوز د سقوط په اړه یې څېړنه هم بشپړه کړې، خو تر اوسه پورې د هغو کسانو په اړه چې د کندوز ښار د سقوط په برخه کې یې وظیفوي غفلت کړی دی کوم اقدام نه دی کړی.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې نن په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د روانې جګړې او دا چې تر اوسه پورې د دغه جګړې په وړاندې په ملي او نړیواله سطحه هڅو څه نتیجه ورکړې په دې خبرې کې تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له چارواکو خپله پوښتنه مطرح کړئ او خپل نظر هم په دې برخه کې د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو د 2001 کال راهیسې چې امریکا پر افغانستان د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته په 2002 کال کې د تروریزم په وړاندې جګړه پیل کړې، تر اوسه پورې افغانستان د تروریزم له شره نه ده خلاص سوی. افغانان تر اوسه پورې د تروریزم د مختلفو بڼو قرباني کېږي. پرون هغه ماشومان چې په کابل کې د یوې سرګللې د چاودنې په پیښه کې وژل شوي وو خاورو ته وسپارل شول. د سرګللې دا چاودنه د سهشنبې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزې په دشتې برچي سیمه کې وشوه چې 8 تنه ماشومان یې وژلې. دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې حکومت باید د ماینو له ګواښونو نه د خبرتیا په خاطر د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه جزئیات لري.
له جګړې چې ټول یې د کرکې او وحشت سمبول بولي، د یوې پاتې شوې ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې 8 ګلالي ماشومان له خاورو سره خاورې شول. هغه کورنۍ چې یو ورځ مخکې به د خپلو دغو 8 وژل شویو ماشومانو خنداوې او ماشومانه مستیو ننداره کوله، نن یې په وینو کې لت پت بې روحه جسدونه ګوري. دا 8 ماشومان چې د سهشنبې په ورځ د کابل په 14 حوزه کې د یوې سرګلولې په چاودنه کې وژل شوي وو، د چهارشنبې په ورځ یې مړي له یو عالم چیغو او ژړاو سره له وزیر اکبر خان روغتون څخه یوړل شول او تنکي جسدونه یې خاورو ته وسپارل شول. په دشتې برچي کې د چهارشنبې په ورځ د دغو وژل شویو په یو کور کې ژړاوې او چیغې وې. ټولو مورګانو د خپلو زامنو په غم کې سختې چیغې او ژړاوې کولې او له جګړو یې کرکه په چیغو او ژړاو بیانوله. یو مور چې دوه زامن یې له لاسه ورکړي وو وایي واړه زامن یې فوټبال ته وتلي وو او له هغې خوا یې په وینو لت پت جسدونه ورته راوړل. دا وایي زامن مې له لاسه ورکړل، خدای دې د جګړه مارو کورونه وران کړي، کاش یو یې راته پاتې وای. زه اوس څه وکړم؟ د چاودنې غږ مې واورېد، لوڅې سر او پښې مې منډه واخیسته. که ګورم د فوټبال په میدان کې مې زوی پروت دی او لاس یې نشته، شونډې نه وې، ماغزه یې کوټه پراته وو، غټ زوی مې هم هېڅ نه و، اوس یې مخ ته راوړی. فرزانه، علي، رضا، قربان، مسعود، فرشاد او رامین چې له 15 تر 14 کلونو عمرونه په دې پیښه کې وژل شوي او دوه نور ماشومان ټپیان دي. د دغو وژل شویو ماشومانو له ډلې د یو پلار چې په غزنی کې څارنوال دی وایي چې دا یو ځای پر ځای شوی ماین او تر اوسه یې څو ځله کورنۍ د وسلوالو لخوا ګواښل شوی وي. څارنوال محمد وایي زه خپله په غزنی کې پوځي څارنوال یم، تل هلته ګواښل کېدلم. په ټلیفون یې راته پیغام لیږه چې بچیان دې وژنو، دا یو ځای پر ځای شوی ماین و. اوس چارواکي ځان تیر باسي چې نه، دا د هوان سرګلوله وه. خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له تیرو جګړو په دې سیمه کې یوه ناچاو د سرګلوله موجوده وه چې ماشومانو پرې لوبه کوله او پرې وچاودېده. افغانستان هغه هیواد دی چې په تیرو دریو لسیزو جګړو کې زیاتې سیمې په ماینونو پوښل شوي دي. که څه هم حکومت او نړیوالو مؤسسو د ماینونو د پاکولو هڅې کړي دي، خو اوس هم وخت ناوخته د ماینونو او نورو ناچاودو جنګي مهماتو په چاودنو کې ګڼ شمېر خلک وژل کېږي او کورنۍ د تل لپاره د ویر په ټغر کښېني. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
خو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره افغانانو تر اوسه پورې ډېره قرباني ورکړې او د سولې څرکم نه لګول کېږي. د سولې په برخه کې ډېر مخ پاکستان ته اړول کېږي چې ویل کېږي پر طالبانو نفوذ لري. په دې وروستیو کې د یو شمېر سرچینو په حواله ویل کېږي چې د پاکستان لوی درسیز او د صدر اعظم جکپور سلاکار به په لنډ وخت کې کابل ته د سولې په اړه نوي وړاندیزونو سره ولاړ شي. د همدې سرچینو په وینا پاکستان غواړي چې په لنډه موده کې طالبان د افغان حکومت له چارواکو سره د سولې خبرو ته کښېنوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
داسې ښکاري چې نړیوال پیاوړي هیوادونه د پاکستان د حکومت د نوي وړاندیز پلوي کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. یو شمېر افغان لویدیځو او پاکستاني سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي دا موضوع راتلونکي میاشت د آسیا زړه په کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړی شي راوړاندې کړي. خو دا خبرې له ګواښونو سره مخامخ دي. روانه اونۍ د افغانستان مالی وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې وکړې او د سیشن بی پورس اکلیل حکیمی په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې کله نواز شریف ورسره ژمنه وکړه چې اسلام آباد د سولې په خبرو کې مرستو ته چمتو دی، د ورته وویل
از اظهار نظر نیکی که شما میکنین از این ما ممنون هستیم.
ستاسو له دې نیک نظر چې کوي مننه کوو. خو د افغانستان د لوري هیله د سولې په برخه کې داده چې د پاکستان له لوري عملی ګامونه واخیستل شي، ځکه چې پر دغو عمومي خبرو مخکې هم بحثونه شوي او خبرې شوي دي. یو لور ته کابل د اسلام آباد پر نیت شکمن دی چې په ظاهره د سولې د خبرو هڅې کوي خو وسلوالو ته په ښکاره پناه ورکړي او په پټه یې ملاتړ کوي. بل لور ته طالبان دوه ډلې شوي دي. ویل ویدیځې سرچینې په وروستیو کې له امریکایي چارواکو سره د پاکستان د لوی رئیس جنرال راحیل شریف د خبرو په اړه وویل چې پاکستانی جنرال په واشنگتن کې پر دې ټینګار کاوه چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. دې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان هڅې کوي د آسیا زړه کانفرنس پر مهال چې د ډسمبر په 8 دی د سولې د خبرو د نوي پړاو پر پیلېدو موافقه وشي. د سرچینې په وینا اسلام آباد د کابل د قناعت لپاره نوي وړاندیزونه لري او غواړي چې په دې غونډه کې پر اوربند سلا وشي یا موافقه وشي چې شخړې راکمې شي. همدغه غربي سرچینه په ورته وخت کې وایي چې چین د سیمې اکثر قدرتونه او د افغانستان ګاونډي هم د دې ملاتړ کوي او واشنگتن هڅې کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ یوه موافقه وشي څو دا وړاندیزونه عملي شي. بل لور ته ارک ته یوې نږدې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي دي چې په لنډو ورځو کې به د پاکستان د صدر اعظم جکپور سلاکار سرتاج عزیز او بیا لوی رئیس جنرال راحیل شریف کابل ته ولاړ شي او له افغان چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې څرنګه له طالبانو سره د سولې بل پړاو پیلېدای شي.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صاف او وزي هم اوریدلای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو بیا هم پر کندوز د امریکا د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو پر بمبارد او د غراز په فاریاب کې د افغان پوځیانو د یرغمل کېدو پر موضوعاتو ډیر تمرکز کړی دی. نیوزویک مجلې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو پر بمبارد یو مطلب خپور کړی دی او لیکي هغو چارواکو چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کړې ویلي چې تېره میاشت په کندوز کې پر دغه روغتون د بمباري تر شا انساني تېروتنې په طرزالعمل کې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې اساسي لاملونه ول. د نیوزویک مجلې په لیکنه دغه حمله چې د اکتوبر په 3 شوې وه او 13 تنه پکې ووژل شول او نږدې 40 نور ژوبل شول د بې سرحده ډاکترانو مرستندوی ټولنې هغه جنگي جنایت بللی دی. افغان پوځیان او بهرنیان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې له راکوزېدو وروسته یرغمل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په فاریاب ولایت کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې او د یرغمل شوې عملی او لیږدونکو پر مسئلې تمرکز کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه د دغې پیښې او یرغملو په اړه چې دوه تنه بهرني اتبا ښودل شوي زیات جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د هلیکپټر له ناستې وروسته له وسلوالو طالبانو سره د ډزو په تبادله کې د لږ تر لږه 3 افغان عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. لیکوال په دې اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د فاریاب ولایت چې دغه پیښه پکې رامنځته شوې امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي روان کال په دې ولایت کې طالبانو حملو ته زور ورکړی او یو شمېر ولسوالۍ تر خپل نفوذ لاندې راوستې دي. فاریاب ته متوجه شوي سخت ګواښ حتی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم دې ته اړ کړی و چې بیرته دې ولایت ته چې مخکې د هغه د نفوذ سیمه بلل کېده لاړ شي او پر تصفیوي عملیاتو څارنه وکړي. خو د نیویارک ټایمز په وینا کابل ته د دوستم له بیرته ستنېدو او د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار له سقوط وروسته سخت دریځي بیا په دې ولایت کې زړور شول چې د مرکز میمنې د نیولو هڅه هم وکړه، خو د سیمه ییزو ملیشو او د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو بیرته په شا وتمول. د افغانستان ښځې د مساوي حقونو او خوندیتوب غوښتنې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، دا د ګارډین ورځپاڼې د مطلب سر لیک دی. لیکوال روان کال په افغانستان کې یو شمېر ناوړه قتلونو ته اشاره کوي او وایي چې دغو قتلونو چې په ټول هیواد کې د خلکو غوسه او مظاهرې راوپارولې، دغه راز د ښځو د حقونو سرتاسري غورځنګ هم پیاوړی کړ. خو د لیکوال په باور له دې سره سره دغه غورځنګ له سترو چیلنجونو سره په داسې حال کې مخامخ دی چې ښځې تر اوسه په افغانستان کې له کلتوري دودونو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. د ګارډین په وینا له بلې خوا طالبانو هم چې د جګړې په ډګر کې پرمختګونه کړي، د ښځو د حقونو پر فعالانو وژونکې حملې زیاتې کړې دي. ازادي رادیو اوري د سهار 8:15 دقیقې دی. د افغانستان د قانون او پټرولم وزیر وایي چې اوس هم د قانون قرارداد او رایستلو په برخه کې ځینې جدي ستونزې موجودې. داود شاه سبا پرون د ولس جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې اوس وخت د هیواد د قانون اواید 3 میلیون ډالر ته رسیږي چې دا د منلو وړ نه دي. سفی الله ستانک زی پرې رپورټ لري.
د زورواکانو ناامنیو او بیلابیلو فشارونو موجودیت او کمزوری مدیریت د افغانستان د قانونو د تړونونو او رایستلو په برخه کې له لوی خنډونو بلل کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وایي چې په ټول هیواد کې د قانون یو شان نه پلي کېدل د دې لامل شوی چې پاسنۍ ستونزې رامنځته کړي. داود شاه سبا د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې څو ځله د هغو زورواکانو نمونه چې د قانونو په ناقانونه رایستلو کې لاس لري امنیتي ارګانونو ته ورکړي، خو په دې اړه کوم کار نه دی شوی. د زورواکانو په برخه کې موږ ټول افغانان پوهیږو چې ستونزه په کوم ځای کې ده او دا د قانون په حاکمیت پورې تړلې خبر ده. د څه باندې 100 کسانو لیست مو چې په ناقانونه توګه قانونه راباسي یو ځل نه 15 ځله کشفي ارګانونو ته استولی، خو له بده مرغه تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه، ځکه چې په اړه کوم کار نه دی شوی. ښاغلی سبا وویل چې اوس وخت د هیواد د قانونو عواید 3.5 میلیونه ډالره کیږي او دا د منلو وړ نه ده، او همدارس د قانونو د مدیریت په برخه کې هم ستونزې موجودې دي او وزارت په دې برخه کې خلاص لاس نه لري. د قانونو پټرولیم وزیر وویل اوسنۍ سیستم د قانونو رایستلو او تړونونو ته ځواب نشي ویلی. د اوچا سبا همدارس نه امنی او لوی ستونزې وبلل چې لعملې ډیر خلک په قانونو باندې پنګونې ته زړه نه کوي. اغه د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د قانونو ټول تړونونه باید د ملي ګټو لمخې وشي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تر خپل مشرۍ لاندې عمومي غونډه کې وویل چې د لویو قانونو په اړه پریکړه باید ولسی جرګې ته هم واستول شي.
په جدي توګه کوشش وکړي د مادینو په قرارداتونو کې، د مادینو په استخراج کې د هیواد ملي منافع او د خلکو ګټې په نظر کې ونیسي او د ټولو مادینو د قراردادونو اسناد د شورا سره شریک کړي او غټو قراردادونو فیصله باید لولسی جرګې نه د قانون مطابق او تایید ترلاسه کړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي هم ویل چې اړتیا د څو حکومت د مشخصو تګلارو په پام کې نیولو سره په هغو سیمو کې چې زورواکانو د قانونو امنیت له خطر سره مخ کړي د هغوی مخه ونیسي. د قانون په اړه په داسې حال کې ولسی جرګې د قانون وزیر ورغوښتي و چې د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ یو عمده لار د قانون پر سر لوی پنګونې بلل کیږي، خو معلومه نه ده چې د زورواکانو په موجودیت سره افغان حکومت څومره توانیږي له دې لارې اقتصادي پرمختګ ته ورسیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
د ولسی جرګې د لومړي مرسل ظاهر قدیر ورسته او توند څرګندونو ته په پام سره د ننګرهار ولایتي د رواي هر هغه حرکت چې له نظام سره په همغږي نه وي هغه خپل سری حرکتونه دی او دوی به ورته اجازه ورنکړي. د جلال آباد شاه محمود شینوار پرې رپورټ لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هر هغه حرکت چې د نظام له همغږي پرته وي هغه خپل سری دی او دوی به اجازه ورنکړي. دا څرګندونه د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې وکړه چې د دې ولایت په سلګونو قومي مشرانو، دینی علماو، د ولایتي شورا او ولسی جرګې یو شمېر غړو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې څو ورځې مخکې د ولسی جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر خپل وسلوال اچین ولسوالۍ ته استولي او هلته یې ورته کیم جوړ کړی دی. ده وویل چې د ظاهر قدیر دغه حرکت نظام سره په همغږي نه دی او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې په خپل سرو حرکتونو ولسونه اندیښمن کړي.
په نظام کې محلي پولیس او همدغه سې لکه څنګه چې موږ لرو د دین بغیر هیڅ چاته نه اجازه نشته چې هغه ملیشیا جوړ کړي او بیا په دې نامه چې موږ خاور نه دفاع کوو او هغه حرکتونه وکړي، ځکه دا هغه څه دي چې په ولس کې مشکل پیدا کوي، ولس کې تشویش پیدا کوي.
دا په داسې حال کې دا چې حاجی ظاهر قدیر دوه ورځې وړاندې په ولسی جرګه کې وویل چې د ولسی خلکو پر مرد د داعش وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه پیل کړي، خو په نظام کې ځینې کسان د مخه نیسي. نوموړي تور پورې کړ چې د نظام ځینې چارواکي په غیر مستقیم ډول د داعش ملاتړ کوي. خو د ننګرهار د ملي امنیت مشر برید جنرال داد محمد حریفي پر امنیتي ارګانونو د تورونو پورې کول د هغوی په حق زیاتې وباله. د وویل چې امنیتي ارګانونه د وسلوالو په مبارزه کې قرباني ورکوي او د دوی قرباني باید غلطي تعبیر نشي.
دا هغه جسد چې بدون لسر هغه جسد کور او کورنۍ ته د خپل ملک او د خپل وطن د دفاع په خاطر ولېږل شوی دی، او بالاخره د امنیتي قواوو دغه سرښندنه، دا غیرت او دا شهامت بل رقم تعبیر شي، دا به له انصافه ډېره لرې خبره وي.
خو د ننګرهار دولتي شورا منشي زبیولله زمري د امنیتي ارګانونو او حاجي ظاهر قدیر ترمنځ وروستۍ ناندرۍ د نظام پر تاوان وګڼلې او غوښتنه یې وکړه چې قانون ماتونکو سره دې قانوني چلند وشي.
قانون شته، محکمه شته، ستاسو شته، ودې غواړي پوښتنې دې ورڅخه وشي. که څوک د قانون نه تخطي کوي، محاکمه دې شي، بندې دې شي، د نورو لپاره دې ګټ شي. اما که د دې لپاره چې موږ په کابل کې پرون وزیر صاحب را ټول شوي و، شپږ ساعته کنفرانس ورته وخت ضایع شو، نن په ننګرهار کې سبا به په قندار کې، بل سبا به په پنجشیر کې، موږ به دښمن پرېږدو، د آخري مقابله به کوو. دا هېڅکله زموږ په ګټه نه ده.
له تېرو دوو میاشتو راهیسې له یوې خوا امنیتي ارګانونه او له بلې خوا حاجي ظاهر قدیر د داعش پر وړاندې د مبارزې خبرې کوي، په داسې حال کې چې اوس هم د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې. په نړیوالو موضوعاتو کې هم د ترکیې او د روسیې ترمنځ د روسی جت الوتکې د نسکورېدو پر سر د راپورته شوي کړکېچ له حاله مخبرو، او دغه راز په فرانسه کې هم د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د راتلونکې اونۍ د سرمشریزي له حاله. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا له لوري په کندز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي برید تحقیقات بشپړ شول. د دغه تحقیقاتو په نتیجه کې د یو شمېر کسانو وظیفې زندنې شوې دي. د اکتوبر په درېمه په کندز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه. په پیښه کې 11 کسان ووژل شول او 28 نور هم ټپیان شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د راپور د خپرېدو هرکلی وکړ او ویویل دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره شوې او تېروتنې منلې دي چې مسؤلان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې د دریو بهرنیانو په ګډون د هغو 30 کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د کابینې په پرنوې غونډه کې یو شمېر لرغوني آثار ښکاره کړل. دا لرغوني آثار د ملي امنیت عمومي ریاست په وروستیو کې له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وو. د تونس چارواکي وایي د جمهوري ریاست پر یو بس پرون په ځان وژونکي برید کې 12 ساتونکي ووژل شول. یا سوریه ترکیې له پولیس سره د وشتل شوي روسي جت الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداری نه و ورکړی. ترکیې ځواکونو د سشنبې په ورځ روسي جنګي الوتکه وویشته او هغه را نسکوره کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحدو ایالاتونو کې تر روسي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولی شي. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړه چې پکې غوښتل شوي دي چې له هغو کسانو سره د حساب وشي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لوري د 1915 کال د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د غراز د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوازي اوریدلای شئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد نه غواړي چې له روسیې سره تاوتریخوالی زیات کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې F-14 جت الوتکې د روسیې یوه جنګي جت الوتکه نسکوره کړه. انقره دا کوي چې دا جت الوتکه د دوی فضايي حریم ته ننوتې وه. ویل کېږي د الوتکې یو پیلوټ په هغه سیمه کې چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال پکې فعال دي وژل شوی او بل پیلوټ هم د روسي ځواکونو لخوا ژغورل شوی دی. تفصیلی د اجمل ان پر راپور کې
د هارورد پانتون د روسیې د برخې څېړونکي ډیمیټری ګورنبرګ وایي دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په مصر کې د روسیې یو مسافر وړونکی الوتکې لویدو او همدارنګ د پاریس لبریدون وروسته د داعش پر ضد یو پراخ نړیوال ائتلاف ته جوړېدو په اړه ډېری خبرې کړي. د وایي تمه وه چې دا ټول هیوادونه به شریک کار پیل کړي، خو وس روښانه شوه چې د دې هیوادونو د ګټو اختلاف د داعش پر ضد د یو شریک کمپاین پر مخ بیول ستونزمن کړي. د اکانومیست اونیزی ایډیټر ایډوارد لوکاس وایي تر اوسه پورې په سوریه کې د روسیې د عملیاتو بهیر د روسیې تلویزیون کې ډیر ښه څرګندېده. توغندي به توغول کېدل او د روسیې د جټل وټکو ویډیوګانې به په ډراماتیکه توګه ښودل کېدي. خو د په وینا نننې پیښې وښوده چې دا یوه رښتینې جګړه ده او روسیه دا وړتیا نه لري چې ډاډمنه کړي الوتکې په سیمه کې په خوندي توګه الوتنې کولی شي. د لندن د کینګ کالج استاد الکساندر کلارکسن وایي د ترکیې هغه څه هم رښتیا نه وخښ چې روسیې په سوریه کې تر سره کول. سره لدې چې دا پوتین ته د امریکا سره وشخړه ښکاری ده، خو دا ترې ډیره ژوره وه. ترکیې پر بیا روسیې ته خبرداري ورکړې چې په خپل هوایي حریم کې به مداخله نه مني. یو بل څېړونکی الکسیس کوکخاروف وایي لوی ستونزه دا ده چې د سوریې کړکیچ د یو نوي آبادي کړکیچ په بڼه پیل شو. دغلته تمویلونکي د شته وضعیت څخه ډېر لرې و. رښتینې جګړه سیمه ییزو نیابتیانو په مخ وړه. اوس د دې کړکیچ د اصلي ملاتړو ترمنځ چې دغلته له پوځي پلوه ښکیل دي فاصله پرله پسې نږدې کیږي. څېړونکی مارک ګالویټي وایي که چیرې ترکیه د دې پیښې له کبله بخښنه ونه غواړي، موږ به د ترکیه او روسیې ترمنځ په یو ډول د کشمکش شاهدان اوسو. خای روسیا کوردی سختریزو یاغیانو سره اضافي مرستې وکړي. روسیا خای په دې برخه کې خپل دودیز تکتیک وکاروي چې وایي د خپل مخالف د تر ټولو سخت دښمن ملاتړ وکړه. د بهرنیو اړیکو لپاره اروپایي شورا کې ګاستیف ګریسل وایي باید وګورو چې دراټو نور غړي څه ډول عکس العمل ښیي. ستونزه دا ده چې ترکیه په سوریه کې او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په اړه ډېره دوه مخې پالیسي لري چې د ناټو نور غړي ډېر نارامه کړي. دی وایي ترکیه اوس هم د داعش د غیر قانوني تیلو تر ټولو لوی ترلاسه کوونکی هیواد دی او ترکیه لا هم د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د اروپایي او نورو بهرنیو وسلوالو د یوځای کېدو تر ټولو مهمه لاره ده. ګاستیف ګریسل زیاتوي اردوغان د لویدیز له بشپړ ملاتړ څخه برخمن نه دی او یوازې دا چې روسیه د لویدیز سره مخالفت لري دا معنا نه ورکوي چې لویدیز به په دې اړه د ترکیې د هرې کړنې دفاع وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. د افغانستان په وخت د ماښام لوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، په نړۍ کې د اقلیم د بدلون په اړه یو راپور راخلو. آیا د نړۍ هوا د تودېدو په حال کې ده؟ ساینس پوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري. یو شمېر کسان ادعا کوي چې په نړۍ کې د حرارت د درجې د لوړېدو له امله ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو ځینې نور بیا وایي چې د نړۍ اقلیم له خپلو طبیعي مراحلو تیریږي. یو شمېر ساینس پوهان وړاندیز کوي چې د نړۍ د حرارت د درجې د کنټرول لپاره باید د زهرجنو ګازونو تولید کم شي او ځنګلونه باید زیات شي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا دواړه مسایل که څه هم مرسته کولی شي، خو د نړۍ د تودوخې د درجې د لوړېدو د مخنیوي اصلي لاره نه ده. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په فرانسه د اقلیم د بدلون د یوې سرمشریزې کوربه وي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
ټاکل شوی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نږدې 1340 رهبران د راتلونکي دوشنبې په ورځ په پاریس کې د نړیوالو اقلیمي بدلونونو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د کنفرانس ته به د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې ادارې چارواکي هم ورشي. د فرانسې حکومت وایي چې د دغه کنفرانس د امنیت ټینګولو لپاره یې لږ تر لږه 1000 پولیس په دنده ګمارلی دي. په پاریس کې په دې کنفرانس کې به د نړۍ د هوا د تودېدو پر عواملو خبرې وشي او دا چې چاپیریال څرنګه له زهرجنو ګازونو څخه پاک وساتل شي. د ملګرو ملتونو د غیدارې پرون وویل چې روان 2015 میلادي کال په بې ساري ډول ګرم و او دا ممکنه ده چې سږ کال ژمی به هم د حرارت درجه د نورو ټولو کلونو په پرتله زیاته وي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې دا د نړۍ لپاره خراب خبر دی. تر دې مخکې داسې ګڼل کېده چې 2014 میلادي کال به د نړۍ لپاره تر ټولو ګرم کال و چې د حرارت درجه په اوسط ډول 14.5 سلسیس ته لوړه شوې وه. خو 2015 میلادي کال تر هغه ګرم و. د خبرې د اندېښنه رامنځته کړې ده چې شای په نړۍ کې د هوا د تودېدو اندازه ورس په ورځ زیاتېدونکې وي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د بهرونو د حرارت درجه او د زهرجنو یا ګلخانهي ګازونو د تولید اندازه هم لوړه شوې. دا ټول هغه موارد دي چې د نړۍ د اقلیم لپاره خطرناک ګڼل کېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو په بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخه مرستياله سپوږمې ده. میرمن سپوږمې، که اوس مهال کې د افغان ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه معلومات راکړي.
مننه تاسو د پښتنینم. د ماشومانو د وضعیت په اړه دا باید ووایو چې په افغانستان کې قوانین شته دي او برنامه پروګرامونه ډیر زیات شته دي، خو د دوی په تطبیق کې کمواله رامنځته شوی دی یا کمواله وجود لري. د دې لامل موږ کېدای شي ووایو چې د افغانستان جنگونه دي چې نه کېږي چې د ماشومانو په وړاندې ټول قوانین په سمه توګه تطبیق شي. دا په خپل کېدای شي چې ماشومان د تاوتریخوالي سره مخامخ شي. که چې په یو هیواد کې قوانین په سم ډول تطبیق نشي، هغه د تاوتریخوالي رامنځته کېدل یعنی ضرور خبره ده یا شتون لري. په دې برخه کې باید ووایو چې هغه ماشومان باندې چې ظلم کیږي، تیری کیږي او دوی باندې ناوړه کارونه ترسره کیږي، که هغه کسان په قانون په وړاندې د دوی نه پښتنه ونیشي او دوی ته برات ورکړ شي، دا په خپل د ماشومانو د حقوقو په وړاندې بې توجهي ده او د ماشومانو د حقوق د نه په نظر کې نیولو یو ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې.
ستاسو په ان افغان ماشومان د څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
مننه ستاسو د پښتنې نه. که مونږ دلته ووایو چې خشونت یا تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې ترسره کیږي، اول د کورنۍ نه موږ که فکر وکړو، ډیری ماشومان دي چې د کورنۍ له ادرس نه یا په کورنۍ کې ډیر د تاوتریخوالی تجربه کوي. دوی کله چې په اجتماع ته راځي او دوی کله چې مکتبونو ته ځي یا په فابریکو کې یا نور ځایونو کې چې کار کوي، هلته د کارفرما له خوا نه، د استادانو د خوا نه، دوی بیا هم تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي چې دا ډیر غټ ستونزه د ماشومانو په ژوند کې ده.
آیا ستاسو په اند افغان ماشومانو څخه اوس هم سوء استفاده کیږي؟
څنګه چې ټول رسنۍ کله دا خبرونه نشر کوي او موږ خپل چې خپل هیوادوالو نه خبریږو، قضیه راځي، ماشومان د جنسي تیریو لاندې نیول کیږي، چې دا هم کېدای شي چې وایو د جنگ او د فقر له کبله ترسره کیږي. ځینې ماشومان دي چې په کورونو کې د خپل د نږدې خپلوانانو له خوا نه د جنسي تیریو قربانی کیږي، چې دا هم یو ډیر غټه ستونزه ده د ماشومانو په ژوند کې. کله چې ماشوم تر جنسي تیرې لاندې نیول کیږي، نو د دې ژوند د ډیر یو غټ مشکل سره مخامخ وي او دوی بیا په اجتماع کې د څه په سماتوګه نشي کار کولای او درس ته نشي تلای، په دې چې دوی په یو بد نوم او په یو سپاندی یادېږي چې دوی مانی کیږي یا د دوی د ورستواله سبب کیږي.
قدر مناوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نوي او په لوي شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي بیرمن سپوږمۍ تاسو په ان کوم ادارې د ماشومانو د حقوقو د تامین په برخه کې مسؤل دي
پاول نو قدم کې باید دوی چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ماشومانو ټول حقونه باید ورته ورسوي او مکلفیت لري چې د ماشومانو حقونه په سم ډول دوی ته ورسوي او په دې ترڅ کې باید وایم چې نور نهادونه بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ان جوګانې ټول مسولیت لري د ماشومانو په وړاندې
د ورستې پښتني پټوګه څه باید وسی چې ټول ماشومان خپل اساسي حقوق ته لاسرسي ولري او په وړاندې تاوتریخوالی کم سي
د بیلګې په ډول کوم غوایو چې افغانستان باید امنیت تامین کړي د ماشومانو د ښه وضعیت لپاره کې صرف دلته ماشومانم نه ټول وګړو لپاره امنیت ډیر مهمه خبره ده خو دلته چې ماشومان ډیر زیانمن کیږي د دوی لپاره امنیت ډیره مهمه خبره ده او د کار زمينه د دوی کورنۍ ته برابر کې سو د دوی کورنۍ دوی په زور و نه ګماري چې شاقه یاستونځمن کارونه ته مخه کی نو دا ټول نه هدونه ټول ارګانونه په دې کې مسولیت لري چې د کار زمينه د شرع د خدرس لپاره زمينه سایده کې وزارت خانه چې اړوند پروګرامونه لري د ماشومان لپاره باید خپل برنامه په سم ډول تنظیم کړي او د قوانینو په تطبیق کې کچیرته په یو ملک کې یا په افغانستان کې قوانین په سم ډول تطبیق شي نو د ماشومان حقوقونه ورته رسیږي اتمن
قدرمن اوریدونکو دا وزمردي اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه
جوان پاشبوکی
جوړون کی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم تاسو به د لاندې نوم حتمی اوریدلې وي لاندې کول د افغاني ټولنې یو له هغو انانو څخه دی چې په افغاني ټولنه کې ډیر اوږد تاریخ لري د ژمي په سر کې د ټولو یخو سیمو سیدونکو هڅه کوي چې په سهلال او لاندې وکړي آی کلمو د لاندې غوښه خوړلې او که چیرې مو نوي خوړلې نو حتمی به مو زړه کیږي چې د لاندې غوښه وخورو موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه لاندې ته ځانګړي کړي راځي فرشتي مرسل ته وښو
قدرمن دوستانو
د ژمی موسم پر اتاک سره د دغه موسم په پایل کې د یخو سیمو اوسیدونکي پسونه لالوي او د همدغه پسه غوښه وچوي. کله چې غوښه وچه شي بیا یې په ژمي کې پخوي چې دغې چارې ته لاندی وایي. لاندی په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغې سابقې له مخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو انانو په دایره کې داخلوو. د لوګر اوسیدونکی نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پیل کې لاندی کوي. دی وایي چې دوی هم هر کال لاندی د یوه نه قضا کیدونکي دود په توګه کوي.
د عموما د منی په اخري شپه ورځو کې یعنی چې زموږ نه را رسیدلې زمینې مخ کې په دغه وخت کې خلک لاندې کوي او ساری معمولا دوی ځان لپاره وري ساتلی یعنی کال مخ کې لکال د اعلان تیاری شروع کړی یعنی دا پسې ساتلی بس دا د منی موسم چې راځي د وخت حلالې اولې په بیاتی منی وسکولي کله چې وسکو نو بیا حلالې کله چې حلال کې نو بیا د راوړي په تنار باندې آلی تنار باندې داسې لټ پلټ واړې داسې کوي پوه کې یعنی دا پخې دا ساری کټکړې ترې نه او دا نه پسه په نار باندې خواړې وخې ولې والی دغه نه سره واخل مرته واچي مرته چې کله کېدی دا پاک سره ومینځي مینځل نو رسته بیا مرته کېدی مرته کله وځ کې نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخه مې کنه او دا مچان مچي دا شینم نه سهار لخوا چې کله راواخلی نو بیا کتره کتره کې ټول دا لمه د لم برخه سلامت ځان ته پرې کېتري دا نور بیا تبرګي باندې یا مثلا په چاړو باندې کتره کتره کې
د نیموړي په خبره چې اکثره وخت لوی کورونه څو پسونه حلالوي او د لاندې لپسه څخه څرمن نه باسي یوازې ویښتې پورس وځي
لغې نه وروسته بیا دا هر کترې کې یو سری پرېږدي داسې یو چړې باندې یو هغه کې پکې وکړي له دغې نه وروسته کله چې سری پکې وکړل بیا د هر کترې باندې ځان ځان ته مالګه اچي د دې لپاره چې دا مثلا د هغه ورته رانسي که نه بیا چې کله مالګه پرې واچوي نو معمولا زموږ په سیمو کې چې دا داسې یو اوږده لکړه راواخلي ورته اوږده لکړه بیا ټول هغه په دې کې واچوي معمولا اوس وخت چې دا موسم یخ ده په ګودرو کې یخ کوټو ګودرو کې میخونه ورته ویلي د هره کتره راخلي په هغه میخ کې راځړی او کله چې مثلا موسم نه ګرمې کنه یا پسه داسې مړ شوی هلته نو بیا هغه ورته اخلي لکړه راواخلي لکړه کې د هغه خوپي او هغه بیا داسې تناب باندې مثلا سیرې جالج ورکي تناب ته هغه کې وچه کې ځکه هلته خو یخ نه وي کنه هلته خو هغه کې خرابېږي نو په دې خاطر باندې لمر ته وچي لیکن د شپې مثلا ناوړي یخ دی یخ کېږي
د شکردری اوسیدونکو نسرین بیا وایي چې په خوای کورنۍ ډیر مال درلوده او دوی له ډیر پخوا راهیسې اعلان دی کوه چې لا هم دغه دود پالي
بیا به یو شپږ ودانې پسونه به ملایده دا به مو ساتل هغه به بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه شي چې لاندې کوو بیا به هغه چې دغه منایشه مثلا عقرب میاشت وه دا به یې لال کړل دا یې درست خوښې ورته ټوټه ټوټه کړې بیا به نوم شنو چې فلاني لاندی کړی دی بیا به لورګانې راغلي او مسیانو دا یو میله به هم جوړه کړه چې لاندې هم کړی و جیجق دی و جیګر دی او پښتورګې دی و تناره کې بخل کېږي بیا به دا خاصه شپه به وه دا مېلمانه به درس راغلل بیا دا غوښه زما نکاح خدای دی بخې د باغه د غوخه بم دسته کې خوده تا به درسته د سه پاز وخله ټوټه ټوټه به کړ په د غوخه د سه مایچه مایچه کنه تا به ورق ورق را سه بیل کړ او مالګه به پی وخله و هم د سه به پی کاسو کې بم واچاله واچاله باغه بیا لوی لوی برانډې مې سرونه پټ به بم دلته باندې کړ به سر باندې بم چې جالې واچاله چې په دې باندې خور اگر شو وطن کې خو خور وغه نشته درس بالاخانه وي بیا بم جالې مالی شي پی واچاله چې مچ پی کې ننی پښه شي پی کې ننی
د نوموړي په خبره چې په خو به دوی اعلان دی کاوه غوښه به ډېره پاکه وه خو اوس په کابل کې هوا ککړه شوې او کله چې لاندې وکړي نو اکثره وخت یې خوړلو ته زړه نه کېږي
اوس چې خلک وچوي اوس نو دغه خاورې مکروب مچان پیکینی او بیا هغه بچی کوي هغه هغه نه یو تکه مکروب دی یو تکه مرض دی دغه اوس ویني دغه درس په دردو باندې هغه دی هغه وخت ولاکه چاري ماتیزم پیژندل چا شکر پیژندل چا دینی چربي پیژنه کینی هغه قوي غوړونه هغه غوښه خوړلې اوس ځکه چې توانی نشته اړو کې پوګه دی دا خو ما په خوانی سابقه اډو کې و چې خک لک لک توان درته اوس خو پلاستیکی دی یو بار مصرف دی
اوریدونکو موږ له 45 کلنې جمیلې سره مرکه کړې نو ما وړي اوس د اقتصادي ستونزو له امله لاندې نه کوي خو هغه خپل تیر کیسه کوي
پسونه مراله ول خوسکای مراله ول بیا مټول ته شپې ډوډۍ کړه دا جګار او دا وخرچې مې ته په خول خپل شپې ګو په میلم راوسته
او پاتې غوښم به څه کوله
پاتې غوښم وچوله به به مالګه په وچوله به به اخته کړ نن به مالګه په چوله سبوز به په ډنګ کو باندې کړ به المیر ته وچوله جوړې به پر کې باندې کړ چې دا منګاسته شان به ته ورنشي پاک صفا بی وچا کرد.
به مزه څنګه و؟
مزه خی خا مزه وند. اوس مزه رو تو شو.
اوس وخت لاندې کی تر خمه کی؟
اوس لاندې چې د کملاندې خونو کو خو بیا د قربانه وخت چې پات شي. بیا اندار کم تل تیکا تیکا کو بیا مال کو چو بیا کوړی کوي وس به وچیګ.
اوس ول لاندې نه کوي.
خونو اوس خونو پیسې لرو نه غش پی گذر نه ملاندې کړی شو. او پغې کی ز سپیک درو پې کی راویر کوم.
په خو وختو کې مثلا ا دیپلور په کور کې وی کنه څو پسونه یاله لول
ای پلار په کور کې چوام درې پسونه بیا لول ول څلور پسونه بیا لول دوله سنه پاره وو پلار مور لاس نه پاره مخ بیا دی ورونه وو لول ول چې بیا می مړه کور تر واده شوم بیا یو څو کلم لاندې وکړو
څومره وخت کې بیا وچیدله
لاس ورځ کې وولس دولس ورځ کې وچ خلک کېده
بیا ار مل ماته په خوله کې اواز زینو ته
نه ار مل ماته په چې خپل دوست مرتل عزیز ورته هر مون به چراتلو به بلاندې پلاو ته په خوله چاچی بوري چلرل ته په خوله چاچی نه لرل شوروا به تکړه شلغم به بیر کې چوالي
نو څومره خو مثلا چې لاندې به په کور کې مثلا زمای به واوري وکنه چې بیرونه سویتلای څونه سولات و
ډیر خسرات لرګي لرل وخت به خوسه په خپل وخت وړه بیکړه دوا خورواره درې خورواره په کندې کې به وچول ورېج به وخصه لاندې به وکړه هر څه مسره به وخصو آرام اسوده زندگی و اوس خو چې څوره وخه یې نو زندگی نشته اوس هیڅ لاندې مزانه کې هیڅ وخه مزانه کې
هغه وخت یې والی مزه کوله
خو هغه وخت کې آرامي و وخې خوړه هغې خوړه اوس کاغذونه خوره هغه خوره چای وخوري مالونه خپل وطن کې مې ساتله
تاسې خپل هم پسه لاندې ته کوم وخت ساتلی و
څرقم مثلا و مې ساتلو دغه وربشم بیر کوله ډوډۍ هم بیر کوله واخم به صحیح وته چوله مالګې مې په غږ کې ته یخه وخیره کې چې ودرېږه وی څټي چې خاره غشي اشتیا پیدا کې په سخه ته وساتلی شي
د غزنی اوسیدونکو ملالۍ بیا وایي هغه کسان چې سپینه غوښه خوړلی شي نو د لاندې لپاره چاخ پسالاله وي او چې د سپینې غوښې شوق ونه لري نو ډنګر پسالاله وي دا چې د لاندې غوښې کوم ډول خواړه جوړیږي له ملالۍ به یې واورو
دا چې کلي کې چې زیاتره پخیږي یعنی هغلته شوروا ځینې پخی شوروا پخی او کله کله بیا مثال په وریجو کې چې لاندې پلا ورته وایي وریجو سره ګډوي او غوښې ته غوښه اوبو کې جوشوي بیا په هغه اوبو کې بیا وریجو ورسره اچوي بیا دموي هغه ته ډیر خلک شوق کوي یعنی
د ملالۍ په خبره چې د دوی په سیمه کې خلک ځکه لاندۍ کوي چې په ژمي کې د واورې له امله لارې تړلې وي نو که چیرې میلمه یې کور ته راشي په هر وخت کې غوښه پیدا کیږي عبدالشکور او حاجی زبیر خاکسار هغه کسان دي چې د لاندې غوښه خوښه ده مګر د کورنۍ نور غړي نه خوري نو همدا لامل دی چې لاندې نه کوي
ما خو لاندې غوښه ډېره خوښېږي خو کور کې مې څوک سره خوشحاله نه دي ګنې زه له خپل هر کال لاندې کوم او کور کې دا وچه غوښه دا وسني دا وچه غوښه نه خوري نه پوهېږي دا څه تاثیر ده هېڅ معلوم نه شي دا تازه ته خوشحاله وي دا وچه نه خوري او زه له خپله وچه غوښه سره ډېره مینه لرم او
دا غدرې درې نیم کال چې ما خپل مرسته خدای پامانی کړې ده یو ځنه لامل زما دا چې په کور کې ما به خوړل مشر کړې و مې اما نور د کورنۍ غړو به لبته مرغه نه وی خوړل آتا ځان به د سپاریز غنه هغه به ځان د پاره په کور کې ساده خوړل لکه هغه رومیان یا چپس یا مېنی ورجې به صاف کړی یا به لوبیا خوړل سره یا به د بازار نه اوس غوختل هغه به خوړل
د میدان وردګ اوسیدونکو اسینا وایي چې اکثر وخت د نورو سیمو میلمانه چې د دوی کار راځي د لاندې د غوښې غوښتنه کوي خو د نوموړې په خپل نه خوښیږي ځکه د لاندې غوښې بد خاطره لري
اکثرا لاندې غوړي ځکه لاندې شیروا خو څوک نه خوښوي خو ورېجو کې خوښوي زما په خپل هیڅ غوښه کنه شي خو به لاندې بالکل نه د لاندې غوښه خو یو بوی ډیر تیز وي یعنی په کوټه کې خو طاقت بالکل نه کیږي خو ضرر خامخا لري ځکه دا اصلي شی بدلوي په غیر طبیعي شي ما یو ځل خوړل خو ما یو ځل مریضه کړې وم
زاهد وحیدی بیا وایي کچېرې د لاندې غوښه په پاک ځای کې وچه شي نو ښه ده مګر په یو شمېر کورنیو کې چې وچیږي ګڼې ناروغۍ رامنځته کوي
مریضي زیاتې دي زموږ اطرافو کې بیخي زیاتې دي مریضانې و خپله زما یو پشاک ساتلی و تمامه شپه به په دې غوښو چکر وهه سبا به م را پرېکړه پخه به مونږه ټول به ګلوندار دو نو مونږ څه پوهېدو چې پشاک کومه غوښه باندې وګرېد په کومه غوښه امتیاز یې وکړې څوک نه به پوهېدله په وطن کې خو پشکان هر کور کې پنځه شپږ پشکان خلک لري کامیابي یې په دغه کې ده چې په امن یوه کوټه کې او شی وچ کړه مذه به م ترې واخلي مریضي به م نه وته پېږي
په کابل کې د نازوانا روغتون رئیس عتیق علیمي بیا وایي چې د غوښې وچول او بیا خوړل ساعت د ګټې په خاطر تاوان رسولی شي خو که څوک یې وچوي نو باید چاپېریال پاک وي چې په اوس وخت کې دا چاره ناشونې ده
کلو کې په بانډو کې ژوند کې لخر نه لري دي نو په کار راچی په صحیح ډول وچی کی د مثال په ډول کدوې غواړي چې حفظ صحه مراد شي بي بي میکروبونه یا عضوي جسم ته ضرورت لري غواخه ده که هر یو عضوي شې ده پاغه کې چې کله میکروب داخل شي چې په ګرد غبار کې وي چې په محیط کې وي مثلا په یو ځای کې چمن ده الته د حیواناتو فضله مواد هم موجود دي کې شک نشته چې الته مختلف میکروبونه دي کاغه مثلا د کدو دانې میکروب ده کاغه اسکاریس چینجی دي کاغه مختلف میکروبونه دي کې د شلم دي څخه وخت
د نوموړي په خبره چې وچغه واکه خپل ویتامینونه هم له لاسه ورکوي او په بعضی وختونو کې وژن کې او سرطانی ناروغي هم رامنځته کولی شي
درنو اوریدونکو دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شميره ته واستوي دی وې اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ
د افغان بسیم شرکت 913 شمیره